السلام علیکم. وخت په افغانستان کې 2 بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه صادق رښتینی د خپل تخنیکي همکار امان الله میرزی سره ستاسو هرکلی کوو. په دې یو ساعت خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو والیان چې د جمهور رئیس غني سره د لیدنې لپاره مرکز کابل ته ورغلي وو، وایي چې بیرته د نوو ژمنو او مسؤلیتونو سره ستنېږي. د کابل د برېښنا ستونزه مو هم څېړلې او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې تمه ده د ایران ولسمشر به نن له خپل فرانسوي سیال سره له کتنې وروسته به پر څو تجارتي معاملو موافقه وکړي. د سویډن د کورنیو چارو وزیر وایي هیواد یې شایي تر 30,000 پورې پناه غوښتونکي له هیواده وباسي. نور موضوعات هم لرو. د ازادي راډیو ونیست پروګرامونه د سپورت نړۍ او کور کلی به هم واوري، خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې صفي الله ستانکزي چمتو کړي.
د افغانستان یو شمیر دینی عالمانو د افغان جګړې په ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د سولې او پخلاینې لپاره د بین الافغاني خبرو ته کښېني. د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالعبدالله له اروپایي ټولنې غوښتي چې په زوره د افغانان پناه غوښتونکي له خپلې خاورې نه باسي، او ولسمشر محمد اشرف غني د پولیو یا د ماشومانو د ګزڼ د ناروغۍ په له منځه وړلو ټینګار کړی. پوره خبرونه. د افغانستان دینی عالمانو د افغان جګړې په ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د سولې او پخلاینې لپاره د بین الافغاني خبرو ته کښېني. د افغانستان د دینی عالمانو د تنسیق ټولنې غړیو په کابل کې په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې تر روانو نړیوالو هڅو به بین الافغاني خبرې چې د افغانانو ترمنځ وي ډېرې اغېزمنې تمامې شي. د دې ټولنې رئیس عنایتالله بلیغ داسې وویل:
ما صلح بین الافغانی می خواهیم.
موږ بین الافغانی صلح غواړو. هر صلح چې اسلام یې وایي همغه صلح غواړو. حتی رواني هڅې هم چې د افغان سولې په خیر وي موږ یې مفید ګڼو. ښاغلی بلیغ همدا زیاته کړه چې که د افغان سولې په اړه د څلور اړخیزو غونډو ګډونوال هم په خپل کار کې صادق واوسي، کېدای شي د سولې لپاره لار هواره کړي. د حج او اوقاف وزارت مرستیال عبدالحکیم منیب بیا په یاده غونډه کې دینی عالمان وهڅول چې په خپلو کړنو او هڅونو سره د مخالفین سولې او پخلاینې ته راوبولي. د افغان حکومت اجرایي رئیس له اروپایي ټولنې غوښتي چې په زوره د افغانان پناه غوښتونکي له خپلې خاورې نه باسي. د حکومت اجرایي رئیس نن د حکومت اجرایي ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د اروپایي ټولنې د کډوالو د څانګې له مشر لاورنټ میشل سره په لیدنه کې ویلي چې افغانستان په زوره د بیا رسنیدونکو کډوالو له نظر سره موافق نه دی. د بیان له مخې ښاغلي عبدالله د اروپایي ټولنې د کډوالو د څانګې له مشر ښاغلي میشل سره په لیدنه کې همداراز د کډوالو په مسأله کې د یو ګډ تفاهم لیک په لاسلیک هم خبرې کړې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیو یا د ماشومانو د ګزڼ د ناروغۍ په له منځه وړلو ټینګار کړی. جمهوري ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د 9 بېلابېلو ولایتونو له والیانو سره په ویډیو کانفرنس کې په دې خبرې ټینګار وکړ چې او امر یې وکړ چې په دې برخه کې باید یو بشپړه ارزونه وشي او هڅې سره همغږي شي. د بیان له مخې په دغه ویډیو کانفرنس کې جمهور رئیس همداراز له نړیوالو مرستندویو ټولنو هم د شفافې ارزونې غوښتنه وکړه او د هغوی همکاري یې اړینه وبلله. د افغانستان برېښنا شرکت وایي نن به په بغلان کې د برېښنا د ویجاړې شوې پایې د ترمیم کار پیل او ډېر ژر به په کابل کې د برېښنا ستونزه هواره کړي. د دې ادارې ویاند وحیدالله توحیدي ازادي راډیو ته وویل چې د ډنډي غوري په شهابالدین سیمه کې به امنیتي ځواکونه د ویجاړې شوې پایې سیمه له هر ډول احتمالي خطراتو پاکه کړي او د برېښنا شرکت کارکوونکي به وروسته خپل کار بیا پیل کړي. په کابل کې له تېرو 2 ورځو د برېښنا ستونزه د دې له امله پیدا شوې چې د بغلان په ډنډي غوري کې د ازبکستان د وارداتي برېښنا یوه پایه د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې ویجاړه شوې چې افغان چارواکي پلا په وسلوالو طالبانو اچولي. وسلوالو طالبانو بیا په یو بیان کې ویلي دوی دا پایه نه دی ویجاړه کړې، بلکې پړه په افغان پوځیانو اچولې ده. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل دراوروي.
السلام علیکم. د سویډن د کورنیو چارو وزیر وایي هیواد یې ښایي تر 30,000 پورې پناه غوښتونکي له دې هیواده وباسي. د هغه کډوال دي چې تیر کال د پناه اخیستو لپاره سویډن ته تللي خو غوښتنلیکونه یې رد شوي دي. رسنیو د اندریش انګوار اګمن له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي حکومت د 60,000 کسانو د ایستلو په اړه څېړنه کوي، خو کیدای شي دا شمېره 30,000 ته لوړه شي. د نوموړي په وینا د نږدې 60,000 پناه غوښتونکو پر دوسیو غور شوی چې په سلو کې له 500 زیاتې رد شوي. اګمن وایي حکومت پولیسو او د کډوالو د ادارو چارواکو ته دنده سپارلې چې خپل هیوادونو ته د رد شویو پناه غوښتونکو د استولو چاري تنظیم کړي. تیر کال له 1,62,000 زیات کډوال سویډن ته تللي وو چې د دې هیواد د نفوسو په پرتله دا یوه لویه شمیره ده. د دې پناه غوښتونکو ډیری افغانان دي. اروپا ته د پناه غوښتونکو د تلو بهیر له سړې هوا سره سره روان دی. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې د روان کال له پایله یوازې یونان ته له 46,000 زیات پناه غوښتونکي رسیدلي او له 1,00,000 زیات په خطرناکو لارو مړه شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له خپل فرانسوي سیال فرانسوا اولان سره په پاریس کې خبرې کوي. تمه ده چې له دې کتنې وروسته به پر څو تجارتي معاملو هم موافقه وشي. ایراني چارواکو ویلي چې تهران د ایربس الوتکو د پیرودلو لپاره یوې معاملې ته چمتو دی. ویل کیږي چې د موټرو د جوړولو پیژو او رنو شرکتونو هم ځینو معاملو ته لیوالتیا ښودلې. روحانی چې د خصوصي شرکتونو او د کابینې د غړو په ګډون د یو سلو شل کسیز پلاوی په مشرۍ پرون پاریس ته ورسید. له دې مخکې په ایټالیا کې هم د څو تجارتي موافقې لاسلیک کړې. د لویدیز هیوادونو ته د روحانی د سفر هدف د ایراني چارواکو په وینا د هغه نوي پړاو پیل دی چې ایران غواړي له اټومي موافقې وروسته یې له لویدیز سره په اړیکو کې پیل کړي. روحانی پرون ماښام پاریس ته له رسېدو سره سم د ایران د دې هیلې په اړه خبرې وکړې.
ما خواهان یک رابطه خوب با اتحادیه
موږ له اروپایي ټولنې او له هغې ډلې له فرانسې سره ښه اړیکې غواړو. د دې سفر یو هدف د دواړو هیوادونو او ملتونو په ګټه د دوه اړخیزو اړیکو پراخول دي او په دې سفر کې به د دې اړیکو د پراخولو لپاره یو ګام پر مخ وړاندې واخیستل شي. په پام کې ده چې روحانی نن د فرانسوي شرکتونو له مشرانو سره چې په ایران کې پانګونو ته لیوال دي هم وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې له ترکمنستان سره د ښو اړیکو د جوړولو غوښتونکی دی. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې سرګی لاوروف ترکمنستان ته د سفر پر مهال له ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف سره په کتنه کې وویل روسیه چمتو ده چې د تروریزم، د مخدرو موادو، د قاچاق او د تنظیم شویو جرایمو پر ضد په مبارزه کې له ترکمنستان سره له نږدې همکاري وکړي. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې په اشقابات کې په دې کتنه کې ولسمشر بردی محمدوف وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو ترانزیتي دهلیز جوړېدل ښه راتلونکی لري. بردی محمدوف همداراز خپل روس سیال ولادیمیر پوتین ته بلنه ورکړه چې ترکمنستان ته سفر وکړي. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د ګاز د پراخو زیرمو لرونکی ترکمنستان د نړۍ هغه هیواد دی چې لا هم استبدادي نظام او د بشري حقونو په برخه کې ناوړه سوابق لري. بردی محمدوف چې په 2012 کال یو ځل بیا د ولسمشر په توګه غوره شو، نږدې خپلوان او ملګري په ترکمنستان کې له بې حده ځواک او واک څخه برخمن دي. او وروستی خبر ټاکل شوی چې د روسیې د تیلو او انرژي د ادارو او شرکتونو مشران پر روانونه کې پریکړه وکړي چې له سعودي عربستان او د تیلو د صادرونکو هیوادونو له سازمان اوپک سره د تیلو د تولید د کمولو په اړه خبرې وکړي څو به یې لوړې شي. دا خبره د روسیې د پایپ لاینونو د انحصاري شرکت مشر نیکولای توکاریف پرون وکړه. د ده په وینا د روسیې او اوپک ترمنځ د احتمالي همکارۍ ښکاره څرګندونې کوي. روسیه د تیلو له تولیدونکو هیوادونو څخه ده چې په اوپک کې غړیتوب نه لري. د لوک آیل په نوم د روسیې د تیلو د دوهم ستر شرکت مرستیال مشر د روانې اونۍ په پیل کې ویلي وو چې مسکو باید له اوپک سره خبرې پیل کړي. توکاریوف وویل د تیلو او انرژۍ د ادارو او شرکتونو مشران او چارواکو د سې شنبې په ورځ په مسکو کې سره وکتل او دې نتیجې ته ورسېدل چې د تیلو د بیې د ثبات لپاره له اوپک سره خبرو ته اړتیا شته.
ازادي راډیو اوري د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د افغانستان د بلابل ولایتونو والیان چې د جمهور رئیس غنی سره د لیدنې لپاره مرکز ته راغلي وو وایي چې بیرته د نوو ژمنو او مسؤلیتونو سره ستنېږي.
موږ دې ځای یو قاطعیت ځان سره وړو او هغه دلته چې کوم موږ د وخت ملي د حکومت د مشرانو نه واورېدل د دوی قاطعیت او پشتکار بودن او هغه احساس چې دوی موږ وکته عامو ته هم صلاحیتونه یې والیانو ته ورکړل تر څو پورې وکولی شي چې په خپلو ولایاتو کې مثبت تغییر او بدلون راولي.
د افغانستان برښنا شرکت وایي امنیتي مسؤلینو ورسره ژمنه کړې چې د نن ورځې په جریان کې به په بغلان کې د برښنا د تخریب شوي پایې سیمه دوی ته تسلیم کړي.
نن سهار موږ د امنیتي قواو سره وغږېدو. موږ سره وعده وکړه چې موږ به تاسو د پایو نه به مخکې یو خط ته یم شي او تاسو ته به اجازه ورکړو تر څو تاسو لاړ شئ خپل پایې جوړ کړئ.
افغان حکومت وایي که څه هم د تېرو کلونو په پرتله په افغانستان کې د انسان قاچاق کم سوی، خو د انساني قاچاق بانډونه له نوو طریقو څخه په استفادې لا هم د یو شمېر کورنۍ غړي ښکار کوي. په دې اړه په یوه تحقیقاتي راپور کې د یوه قاچاق سوي ماشوم سره بشپړه مرکه لرو.
دوی خرڅ کوم لکه روپۍ چې زه کوښښ چې زه مړ شم، خو دوی ته څه ګټه ورسېده زندان دلته سر.
نور موضوعات هم لرو. د ازادي راډیو دوه ونیس پروګرامونه د سپورت نړۍ او کورکلی د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو والیان چې د جمهور رئیس غني سره د لیدنې لپاره مرکز ته راغلي وو وایي چې بیرته د نوو ژمنو او مسؤلیتونو سره ستنېږي. دوی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په مرکز کابل کې له یوې اونۍ راهیسې د جمهور رئیس او بیلابیلو نورو حکومتي چارواکو سره خپلې ستونزې په مستقیم ډول شریکې کړي. د پکتیا، پنجشیر، پکتیکا، غور، زابل، جوزجان او بلخ چارواکي وایي چې په دې لیدنو کې په همغږۍ ټینګار سوی چې دوی راتلونکي شکل ته هیله مند کړي دي. یوسف خان ځدران د والیانو دې غونډې ته ورغلی او په اړه راپور لري.
مرکز کابل ته په ولایتونو کې د حکومت د لوړ پوړو استازو دربلنې په دوام دا ځل د پکتیا، پکتیکا، غور، جوزجان، زابل، بلخ او پنجشیر والیان او استازي رابلل شوي وو. د یادو ولایتونو مسؤلین چې د یوې اونۍ راهیسې په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني، وزیرانو او نورو دولتي چارواکو سره لیده کاته کړي وایي چې خپل ولایتونو ته د نویو صلاحیتونو سره ستنېږي. د پکتیا والي نصرت الله ارسلا وایي چې دلته ورسره نوي ژمنې شوي او هیلې ډېرې شوي چې په ولایتونو کې د مثبتو بدلونونو لړۍ لا تېزه شي.
یو قاطیت ځان سره وړو او هغه دلته چې کوم مونږ د وحدت ملي د حکومت د مشرانو نه واورېدلې دوی قاطیت او پشتکار بودن او هغه احساس چې دوی مونږ وکته عامو ته هم صلاحیتونه یې والیانو ته ورکړل تر څو پورې وکولی شي چې په خپلو ولایاتو کې مثبت تغییر او بدلون راولي.
په سیمه ییزو ادارو کې د حکومت د استازي په خپلو سیمو کې ځینې ستونزې جدي ګڼي وایي چې کومې ژمنې چې ورکړل شوي کولی شي ستونزې کمې کړي او سیمه ییزې ادارې پیاوړې کړي. دوی وایي چې امنیت، بیا رغونه، د زیربنایي پروژو نشتون او په ولایتونو کې د ځینو دولتي خالي پوستونو ستونزې یې مخامخ له ولسمشر او وزیرانو سره شریکې کړي دي. د غور والي غلام ناصر خازي وایي دې ناستو ورته د قوي ملاتړ روحیه ورکړي.
د مرکز ولایتونو ترمنځ د حکومتدارۍ ډول د اړیکو او ژمنو یوې نوې مرحلې ته داخلېدونکی دی. انشاءالله موږ ډاډمن یو چې راتلونکی کال به د پام وړ بدلونونه ولرو. د جمهور رئیس په دې موضوع ټینګار چې غواړي په نږدې کلونو کې افغانستان د مصرفي هیواد څخه په تولیدي هغه بدل کړو، موږ ډېر هیله مند کړي یو.
د زابل والي محمد انور اسحاقزی چې له ولایت څخه ډېر وخت د ناامنۍ راپورونه ورکول کېږي وایي چې د امنیت او لویو لارو رغېدو ژمنې ورسره شوي دي. هغه وایي چې په دې کار سره به له حکومت د خلکو ملاتړ لا پراخ شي.
موږ د مرکزي حکومت څخه راغوښتنه وه چې هغوی وعدې هم راسره کړي چې انشاءالله په ډېر لږ وخت کې د زابل په شهرات یې رسوې ده هغه به ژر راته ورغول شي چې هغه مسافرین څو ولایتونه د مرکز سره رفت آمد لري چې دا مشکلات خو مو راته حل کړي.
جمهور رئیس غني واک ته له رسېدو راهیسې له نږدې څخه د خلکو د ستونزو په هدف د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته سفرونه کړي دي او د ښې حکومتدارۍ د جوړېدو په خاطر یې والیانو ته د ویډیو کانفرنس او مخامخ لیدنو لاره هم د ستونزې د هوارې ژمنې ورکړي دي. په داس حال کې چې عام خلک ډیر وخت په خپلو سیمو کې د مثبت بدلونونو په ځای شکایتونه ډیر لري، د سیمه ییزو ارګانونو اداره وایي والیانو ته ورکړل شوي نوې ژمنې هیلې ډیرې کړي دي. د یادې ادارې وایانده منیره یوسفزاده وایي چې دا لیدنې په ولایتونو کې د حکومت د پیاوړتیا او همغږۍ د رامنځته کولو سبب ګرځي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان برښنا شرکت وایي امنیتي مسؤلینو ورسره ژمنه کړې چې د نن ورځې په جریان کې به په بغلان کې د برښنا د تخریب سوي پایې سیمه دوی ته ورتسلیم کړي. د دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر کله چې دا سیمه ورتسلیم سوه نو د اتو ساعتونو په جریان کې به کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي بیرته وتړل سي. د دفاع وزارت هم د برېښنا شرکت کارکوونکو ته په سیمه کې د امنیت ډاډ ورکوي او له هغوی غواړي چې خپل کار پیل کړي. قسیم سلیمان په دې اړه راپور لري.
شاوخوا دوه ورځې کېږي چې د کابل ښاریان په بغلان کې د جګړو په نتیجه کې د برېښنا د پای د تخریبېدو له امله د برېښنا له کموالي سره مخامخ دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي امنیتي چارواکو سره ژمنه کړې چې د تخریب سوي پایې په سیمه کې به امنیتي کمربند ورته جوړ کړي. د دغه شرکت ویاند وحید الله توحیدی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر کله چې دا سیمه ورتسلیم سي نو په اتو ساعتونو کې به د برېښنا مزې بیرته وتړل سي.
نن سهار موږ د امنیتي قواو سره وغږېدو مونږ سره وعده وکړه چې مونږ به تاسو د پایونه به مخکې یو خط تعین شي او په زمن کې مینروبي به له یوې بجې پورې به مونږ مینروبي وکړو او سهار به چیکه کړو او تاسو ته به اجازه ورکړو تر څو تاسو لاړ شئ خپل پای جوړ کړئ.
شغلی توحیدی ویل چې د برښنا دغه پایه چې د ازبکستان 250 میګاوټه وارداتي برښنای کابل ته لیږله د بغلان کندوز سړک ته نږدې د دند شهاب الدین په سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا نړول سوې ده. نوموړی همدارنګه ویل په سیمه کې د نامنۍ له امله د دوی کارکوونکي ونه توانېدل سو دغه پایه له سره جوړه کړي. وحیدالله توحیدی زیاته کړه په همدې ترڅ کې د پرچاوۍ په شکل په کابل کې د تاجکستان وارداتي برښنا، د نغلو د بند برښنا او د موقتي جنراتورونو برښنا تنظیم کړې ده. په همدې حال کې د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنی شاهزادی رډو ته ویل چې د تخریب شوي پایې په سیمه کې اوس افغان امنیتي ځواکونه موجود دي او د برښنا شرکت کارکوونکي کولای سي خپل کار پیل کړي.
نن وظیفه اخیستې د هغه ځای چې د برق پایې د منځه وړل شوې ده هلته حضور او د بند او د نورو مسؤلینو مو دعوت ورکړی سي راشي او هلته خپل پایې بیرته ودروي او امیدوار یو سي د یو ورځې په منځ کې د برق مزه کابل ته بیا وترلسی.
خلک او د افغانستان برښنا شرکت مسولین د جګړې لشکې لخوا غواړي څو د عمل منفعت اساتو له خرابولو ډډه وکړي. دوی وایي د برښنا د پای نړول یوازې او یوازې عام خلک زیانمنوي او ګټه د جګړې هیڅ لوري ته نه رسیږي. د وسلوالو طالبانو ویان سبی الله مجاهد په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د برښنا د پای طالبانو نه د تخریب کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد جاوید یعقوبی د لوګر څخه لیکلي و س افغانستان په ټول جهان کې په فساد کې دوهم مقام خپل کړي. که حکومت اصلاح نسی یو کال ورسته به په فساد کې لومړی مقام وګټي. دلسوز د نامعلوم ځای لیکلی چې زه د لوبې په بایلولو خواشینه یم. د نه دي لیکلي چې کومه لوبه، خو زه فکر کوم چې د کرکټ د لوبې څخه به مقصد وي. افغان حکومت وایي که څه هم د تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې د انسان قاچاق هم سوی، خو د انساني قاچاق باندونه له نوو طریقو څخه په استفادې لا هم د یو شمیر کورنۍ غړي ښکار کوي. رحمت الله افغان په دې اړه یو څېړنیز راپور چمتو کړی.
د انسان قاچاق چې په اوسني عصر کې د غلامۍ نوی بڼه ده، نن سبا په افغانستان او بهر کې د ځینو خاصو کړیو لپاره د غیر قانوني سوداګرۍ یوه ښه سرچینه بلل کیږي. پوښتنه دلته ده چې په افغانستان کې د انسان قاچاق د کومو اهدافو لپاره ترسره کیږي. یوه معتبره افغان امنیتي سرچینه وایي په دې وروستیو کلونو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې انساني قاچاقبران د خلکو له اقتصادي کمزورتیا، د کورنیو له ناپوهۍ نه په استفادې ماشومان او تنکي ځوانان د امنیتي هدفونو لپاره له هیواد بهر او په داخل کې قاچاق کوي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غاږی خپور شي، ازادۍ راډیو ته وویل د انسان قاچاقبران د سیمې د هیوادونو د استخباراتو په ملاتړ ځینې نابالغ ماشومان له خپلو کورنیو څخه په دې پلمه چې په دیني مدرسو کې استخداموي د افراطیت زده کړو مرکزونو ته لیږي. څو کاله وړاندې انساني قاچاقبرانو یولس کلن یحیی په همدې هدف د انتحاري حملې لپاره قاچاق کړی و. که څه هم یحیی وړوکی دی، خو یوه نړۍ خبرې له ځان سره لري. یحیی وویل ژوند یوه الهي تحفه ده، نو ځکه یې نه غوښتل انتحاري حمله وکړي. یحیی چې د فاریاب ولایت اوسیدونکی دی وایي وسلوالو طالبانو ورته دا ورزده کول چې څه ډول انتحاري واسکټ واغوندي او خپل ځان مشخص هدف ته ورسوي.
طالبانو غوښته چې ما امتیاري کې نظام باندې پیسار ما مور پلار زه خرڅ کړم 1,00,000 روپۍ ول امتیاري وکړې دغسې ولاړ سه دغه روغبار ورسره دغه ځان امتجار کړم ولاکه یم غټ سړی دی دغه ځای کې مشر دی تیا نفره لري غول ویکه مالیا نه کړو زه جنت ما ځانم وچو کوم سړی تللی جنت ته چې بیا بېرته راوتلی دلته موږ ته نقل کړی چې زه جنت ته بېرته راغلم دلته.
ډیر ځله داسې هم ویل کیږي چې قاچاق شوي ځینې ماشومان د بدن د غړیو د قطع، د جنسي استفادې او سختو او لتوانه وتلو کارونو ته په زور مجبوریږي. له یحیی نه مې وپوښتل کله چې له قاچاقوونکو سره وو تا ته یې څه نور در زده کول او له تا پرته نور ماشومان هم قاچاق شوي وو او پوځي زده کړې ورکول کېدې.
پنځه نفر زما رقم دا رقم ورسره وو چې دغسې ځان تیاري کړ روپۍ پلورو ته یې ورکړې وې په زور هم راستلي وو په رضا ناستې اصله سبا کې را کوی دا وخت قرآن شریف یې کوی وخت کم کم را کوی لمونځ یې را شوی واسکټ ما ته را کوی مانا اغوستی ویل زه جنت ته موږ مالیا جنت چیرې دی جنت ته موږ نه ځو ته یې لاړ شئ ولیا ته خو بیا کوچنیان یاست موږ ته اجاعت کوی.
یحیی وای هغه وخت چې له طالبانو سره و څو ځله د تیښتې هڅه وکړه چې بالاخره په تیښته بریالی هم شو. ځان یې افغان امنیتي ادارو ته تسلیم کړ او اوس په یو امن ځای کې ساتل کیږي. افغان امنیتي چارواکي وای ډیر ماشومان چې د امنیتي هدفونو لپاره له هېواده بهر د قاچاقبرانو لخوا قاچاقیږي د بېوزله ولایتونو سمنګان، کونړ، بادغیس، فراه، بدخشان، بغلان او پکتیکا اوسیدونکي دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای هغه ماشومان او تنکي ځوانان چې کورنۍ اقتصادي ستونزې لري د انساني قاچاقبرانو لاسته لویږي. د دغه وزارت وین علي افتخاري وای دا دوی موندنې ښیي چې تر ډیره افغان ماشومان د سختو کارونو ته د استخدام او د امنیتي مسایلو لپاره قاچاقیږي.
د چند سال گذشته در مجموع
زموږ سره په مجموع کې په تیرو څو کلونو کې د ماشومانو د اختطاف او قاچاق شاوخوا زر قضیې ثبت دي. د هغه قضیې دي چې قربانیان یې راګرځول سوي او بیرته کورونو ته تسلیم سوي. تیر کال موږ د انسان د قاچاق 213 قضیې درلودې خو سږ کال 101 قضیې لرو. په دې وروستیو کې موږ په ډله ییزه توګه 14 قربانیان درلودل چې هېواد ته راګرځول سوي. دا کسان زیاتره د شمالي ولایتونو اوسیدونکي دي چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه تر 16 کلونو پورې دي.
شمالي کشور بودن
ښاغلی افتخاري وای هغه ماشومان چې قاچاق شوي د ډیرو عمرونه له 13 څخه نیولې تر 16 کلونو پورې دي چې ځینې یې د انټرپول پولیسو په مرسته له ترکیې، سعودي عربستان، ایران او پاکستان څخه بیرته هېواد ته راستنه شوي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت لویان د میو پختل چې د دې ناوړې پدیدې قربانیان له کوم نور غوښونو سره مخ وي.
نو مشکلات بسیار زیات داشته قاچاق شده بدون از یک خانوادهش خبر
ده. دوی زیات ستونزې لري. ځینې داسې کسان هم قاچاق شوی و چې کورونه یو احوال نه ور باندې درلود. قاچاق بران ورته ویلی و چې ماشومان مشترک کړي د میاشتې به زیات پیسې درکو خو کله چې وړي د یو ګدا په ډول ورنه استفاده کړي له بده مرخه دوی ګواښل سوي هم دي چې د ورځې باید دومره پیسې پیدا کړي پیسې کورونې ته نه لیشل سوی له دوی نه جنسی استفاده هم سوی او په امنیتی کارونو کې هم ورنه ګټه اخیستل سوی
دا په داس حال کې ده چې یو تنقای افغان ځوان چې د قاچاقبرانو لخوا غولیدلې د ښاغلي افتخاري په خبرو د تایید ټاپه لګوي. د بغلان ولایت اوسیدونکی حیات الله وای قاچاقبرانو په یو عالم چل او نیرنګ هغه سعودي عربستان ته د کارموندنو لپاره قاچاق کړ خو هلته له یو ناوړه برخلیک سره مخ شو.
نه میاشتې له کورنۍ ورک وم. پلار مې نه پوهېده چې زه چیرې یم. په سعودي عربستان کې نه میاشتې ورک وم. زما په سر جګړې او جنجالونه وو. په دې نه میاشتو کې ما داسې فکر کاوه چې په ما نه کاله تیر شوي. زه یې وهلم ټکولم په ما یې کارونه هم کول.
دغه تنقای افغان ځوان زیاتوي له څو میاشتو وروسته د سعودي عربستان پولیسو هغه له قاچاقبرانو وژغوري او زندان ته یې ولیږه. له حیات الله نه مې وپوښتل څنګه وتوانېد چې یو ځل بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي.
په زندان کې مې یو ملګري زما له پلار سره اړیکه ونیوله او ورته یې وویل چې د حیات الله په نوم له ما سره یو ماشوم بندي دی. له هغې وروسته زما پلار خبر شو. هغه دولت خبر کړ. یو کس په سعودي عربستان کې زما ضمانت وکړ. بیا را خلاص شو او له نهو میاشتو وروسته یې زه افغانستان ته راولېږلم. زیات تکلیفونه مې ولیدل. حتی قاچاقبر چې له ما څخه 3500 ډالر اخیستي وو هغه مې هم ونه ګټل او د سعودي عربستان په زندان کې له ما سره یو کلن ماشوم هم.
له دې وړاندې د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان غړیو یا سارک په خپله څلورمه غونډه کې پریکړه کړې وه چې د افغانستان په ګډون د دغه سازمان 8 غړي هیوادونه باید د انسان د قاچاق په ځانګړې توګه د ماشومانو او ښځو د قاچاق د منع کنوانسیون تطبیق کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسون د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې د افغان حکومت له هڅو راضي نه بریښي. د دغه کمیسیون رئیس سیما سمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یوه له تر ټولو لویه او جدي ستونزه چې په افغانستان کې شته هغه د انسان قاچاق دی او په دې برخه کې لازم کارونه نه دي شوي. موږ د دې غوښتنه کوو چې افغان حکومت باید دې مسلې ته پام وکړي. تر اوسه په افغانستان کې د انسان قاچاق جرم نه و ګڼل شوی، خو د کمیسیون په غوښتنه لږ تر لږه دا کار وشو چې د انسان قاچاق په جرم کې شامل شو.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د انساني قاچاق کوونکو د فعالیت په محدودولو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار کوي. د دې سازمان د عامه اړیکو مسؤل نصیر احمد حیدرزای وایي
زموږ امار او ارقام دا ښیي چې په دې ډېر نږدې لنډ وخت کې تقریبا 1400 تنکي افغان ځوانان سویډن ته ورسېدل. دا هغه بې سرپرسته تنکي ځوانان دي چې ډېر خطرونه یې په سترګو لیدلي دي او احساس کړي دي. په تېره د انسان د قاچاق او پلورنې په بخش کې دوی اکثرا تنظمن شرایط په دوی باندې تحمیل شوي وي. په هغه کې جنسي مسایل مطرح دي، په دوی باندې اجباري کارونه د لارې په مسیر کې ترسره شوي وي. حکومت کولای سي چې د قاچاقبرانو د حلقاتو د فعالیتونو د محدودولو په بخش کې دوی ډېر قوي ګامونه پورته کولای سي. نو د حکومت رول او نقش ډېر حیاتي نقش دی.
ویل کېږي په دې وروستیو کلونو کې انساني قاچاقبرانو د انټرنیټ او نورو بېلابېلو لارو یو شمېر خلک د کارموندنې په هدف په درواغجنو وعدو غولوي او په همدې پلمه یې بهر ته د شومو اهدافو لپاره قاچاق کوي. له دې ټولو سره سره د کابل امنیه قمندانۍ د جنایي څېړنو رئیس وایي چې د خپلو کاري صلاحیتونو په چوکاټ کې په دې برخه کې لازم اجراءات کړي.
افغانستان نه مستقیما قاچاق نه کی، د قربانی او د قاچاقبر په منځ کې قرارداد کی. د انسان قاچاق په زوره د افغانستان تر اوسه داسې قضیه موږ نه څه د اطفالو اوسي، څه د ښځو اوسي، څه د نورو خلکو اوسي. کار چې د قاچاقچیانو د سوء استفادې وړ ګرځي، هلته دوی د تروریستي سازمانونو د ځینې نور مافیایي ډلو منګولو ته لیږي. خپل د مسؤلیت په ساحه کې دې شي ته ډېر متوجه، موږ ډېر جدي تدابیر لرلو او ډېر مخنیوي سوی ده.
که څه هم په دې راپور کې مو د انساني قاچاق د دوو قربانیانو چې قاچاقبرانو فریب ورکړی و د ژوند سختې درته بیان کړې، خو یحیی وایي هیڅکله به هم د ده په اړه د خپلې کورنۍ بې توجهي له یاده ونه باسي.
دوی خرڅ کړم والله که روپۍ چې زه خوښ دی چې زه مړ سم، و دوی ته څه ګټه ورسېده ځان دا هم دلته سره. ژوند کې زما هیله دغه شی ده چې زما څخه ټوله دنیا خوشحاله وي. لاړ سم ترکیې ته یو څو کاله هلته درس وایم چې یو ښه سړی سم، ټوله دنیا راڅخه خوشحاله وي. او دغه رکن خلک به ورک سي لکه کوچنیان چې خرڅي پر ځانو دې زورونه راولي. دوی کوچنیان خرڅي.
خو د افغانستان د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د ماشومانو د همغږۍ څانګې مسؤل نجیب الله ببرکزی له ټولو کورنیو غواړي چې د قاچاقبرانو لاس ته د خپلو ماشومانو له لویدو څخه په کلکه ساتنه وکړي.
محترمه میندې او پلرونه باید د ماشومانو حقونه وپیژني، که دوی په غوره ګټه باندې پوه نه شي. زما ماشوم 100 افغانۍ یا 100 ډالره په ورځ کې راوړي، ولی دا فاصله ډېره زیاته ده. په دې فاصله کې د قاچاق، د اختطاف، د جنسي تېری ډېر خطرونه نور دي. غوره ګټه په دا ده چې زه 5 روپۍ وګټم، د کور میدی وګټم، حتی په ماشوم یې ونه ګټم. که میندې د ماشومانو په حقونو باندې پوه شي، دوی هېڅکله قاچاقبرانو ته خپل ماشومان نه ورتسلیمي.
د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د ماشومانو د همغږۍ څانګې مسؤل وایي د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې په هېواد کې د عامه پوهاوي د کچې د لوړېدلو په برخه کې کار وشي. ښاغلی ببرکزی همدارنګه د افغان امنیتي او کشفي ارګانونو مکلفیتونو ته په اشاره وایي چې د هیواد عدلي او قضایي بنسټونه هم باید د انسان قاچاقبرانو ته د جزا په ټاکلو کې لازم اجراءات وکړي.
د سویډن حکومت وایي چې شاوخوا 80,000 پناه غوښتونکي بل خپلې خاورې وباسي. د دغو کسانو په منځ کې په زرګونو افغانان هم شامل دي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې د هغو شمېر به دقیقا څومره وي. په سویډن کې د افغانانو ټولنه د سویډن د حکومت دا پریکړه غیر عملي بولي. نور جزئیات اسمت سروان اوروي.
د سویډن حکومت له خپل هیواده د 80,000 پناه غوښتونکو چې د پناه غوښتنې لیکونه یې رد شوي دي پر ایستلو غور کوي. د سویډن د کورنیو چارو وزیر اندرس یګمان له قوله د سویډني ورځپاڼې دا ګینس انډستري لیکلي، فکر کوم د دغو کسانو شمېر 80,000 دی، خو کېدای شي شمېرې 80,000 تنو ته ورسی شي. د یګمان له خولې همداراز لیکل شوي، موږ لویه ستونزه په مخ کې لرو. پولیسو او د مهاجرت د ادارې چارواکو ته امر شوی چې د دغو کسانو ایستلو ته تیاری ونیسي. په سویډن کې افغانانو د ټولنې رئیس نسیم سهر وایي چې تر اوسه څرګنده نه ده چې د سویډن حکومت دا شمېر پناه غوښتونکي خپلو هیوادونو او که د اروپایي جهادي کوم بل هیواد ته لیږي.
معلومی گی نه چی دوی به کم خواهد به چیر تا اخراج کی آیا دوی غواری داخل دی تا دی اروپا که چی پس از دی دبلین قرارداد دی دبلین و چی بیرتی ولی گی دی آقا کتان چی دی گوتو نخونه و تی دی یادا چی آقا ممالک تا دی پورت کی
د شغل سحر په باور خپل هیوادونو ته د افغانانو عراقیانو او سومالیاوالو په بیرتستنولو کې ستونزه داده چې سویډن له دغو هیوادونو سره د اتباعو د بیرتستنولو قرارداد نه لري په 2015 میلادي کال شاوخوا 1,60,000 تنو له سویډن څخه د پناه غوښتنه کړې ده چې د هغو په منځ کې 45% رد شوي دي تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې په رد شویو پناه غوښتونکو کې د افغانانو شمېر څومره دی د سویډن د کورنیو چارو وزیر وایي چې حکومت یې هغو پناه غوښتونکو ته چې په خپله خوښه خپل هیواد ته لاړ شي د تګ امکانات برابروي خو که څوک په خپله خوښه بیرته تګ ته حاضر نشول دوی به یې په زوره وباسي سویډني رسنۍ وایي چې په داسې یو حالت کې ویره شته چې ډېر پناه غوښتونکي ځانونه پټ کړي په سویډن کې د افغانانو د ټولنې رئیس وایي چې له 2 کلونو راهیسې تر 22,000 زیات پناه غوښتونکي په سویډن کې پټ دي د سویډن حکومت د افغانستان او مراکش له حکومتونو سره د دغو هیوادونو د اتباعو د بیرته ورسنولو په اړه له مخکې څخه خبرې پیل کړي دي تېر کال سویډن ته په ورغلو کډوالو کې اکثره د سوریه او افغانستان وګړي دي ورپسې سویډن ته زیات ورغلي کډوال د عراق اتباع دي
وخت په افغانستان کې 2:00 د کیسې اقتصادي خبرونه سباوون کاکل وړاندې کوي
د سلام پوړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د لاجوردو لارې د پرانیستو پر سر پرن هوکړې ته رسیدلې او تمه ده چې په 2 میاشتو کې ډالر پرانیستل شي د دغه وزارت ویان مسافر خوخندي ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارې څخه د اړوندو 5 هیوادونو لوړپوړو چارواکي به په دې پرانیستو غونډه کې د مارچ په میاشت کې برخه واخلي
افغانستان د دې لارې نه یورپ ته وصلېږي مرانۍ جلسه پرون کابل کې دایر شو چې د خط تصمیمونه د دې لپاره دا څلور ډالر په افتاکه هر افغاني شاندار میلمستون د غوي سره ملي پالنه وکړه
شغلي خوخندي زیاته کړه چې په افغانستان کې دغه لاجور ډالر مراسم به په فاریاب ولایت کې تر سره شي چې د افغانستان وړپړي چارواکي به هم ګډون پکښې وکړي د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خون مسولین وایي چې د حکومت نه پاملرنې پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی دی دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خون مرستال سیروس خلاف ازادي راډیو ویل چې د دې ولایت په ګمرکونو کې فساد د سوداګرو او پانګوالو اختطاف اقتصادي ناوړه نامسته کړی دی د شغلي الف په خبره د دې ترڅنګ د دې ولایت صنعتي پارک ته هم خاصه پاملرنه نه ده شوې چې دا ټول ستونزې د دې سبب شوې دي چې د هرات اقتصاد ته زیان ورسوي او په شمال ختیځون کې یو څو شپور د شنی خونې د دغه ولایت کروندګرو شوزته جوړ شوې دي په دغه ځون کې د کرنې او باغداري څنګه مسول محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ویل چې د دغه شنو خونو څخه دغه شیز کول شي چې د ژمي په سړه موسم کې هم ګټه پورته کړي
مجموع هغه ځینې ارزش دي د 3,000,000 افغانۍ په دې لګېدلې دي او مختلف النوع سخنجاد دي څنګه چې زنانه او سوزشو دي چې کول شي پدې یخ سیستم کې لدینا کاسل واخلي او یا نرسري تربیه کې پکې
د شغلي ملخیل په خبره د شنی خونی په تخار قندوز بغلان او بدخشان ولایتونو کې کاروندګرو شوز ته جوړ شوی دی او د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهانه اثر سره د ډالر بدلیږي یو امریکایي ډالر اتش په افغاني او اویا پله یو یورو څلور اویا افغاني او 50 پله یو پوند ونه اویا افغاني او اویا پله یو سعودي ریال 13 افغاني او 15 پله زر ایراني تومان 19 افغاني او زر پاکستاني کلدار 450 افغاني
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي چې د افغانستان حکومت په 2015 میلادي کال کې نه دی توانېدلی چې د بشری حقوقو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري د دغه سازمان یو غړي نن په کابل کې د کلنی راپور د خبرېدو پر مهال وویل چې افغان حکومت د بشری حقوقو د جدي وضعیت په برخه کې مهم فرصتونه له لاسه ورکړي دي د دغه سازمان په کلنی راپور کې چې په 1,495 مخونو کې خپور شوی په نوي هیوادونو کې د بشری حقوقو وضعیت ارزول شوی دی دا چې دغه راپور د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت او د افغان حکومت د کړنو په اړه څه ویلي تفصیل د پریبا ظاهر په راپور کې
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وای په تیر میلادي کال کې د بشری حقوقو په برخه کې د افغان حکومت لخوا د اصلاحات او اقدامات بریالي نول. د دغه سازمان په کلنی راپور کې راغلی چې په دې هیواد کې د پوځي ملیشو څخه د ناسمې کارونې سره د مبارزې، د اداري فساد په کموالي، د ښځو د حقونو او د عدلي او قضایي اصلاحاتو په برخه کې یو څه لاسته راوړنې شته. د دې سازمان یو لوړ پوړی څېړونکی پاتریشا ګاسمن وایي د افغانستان حکومت د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې مهم فرصتونه له لاسه ورکړي دي. د میرمن ګاسمن په خبره دې ته اړتیا ده چې نړیوال مرسته کوونکي له افغان حکومت سره همکاري وکړي او ډاډ ورکړي چې د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې به له منځه نه ځي. د بشری حقوقو د څار سازمان زیاتوي چې په 2015 میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ نشتې ډېرې سوې او حکومت د سیمه ییزو پولیسو او ملیشو د فعالیتونو په ډېرولو سره چې د جنسي تیریو، باج اخیستلو او غیر قانوني وژنو سابقه یې درلوده د خلکو د اساسي حقونو بهیر له خطر سره مخامخ کړ. دغه سازمان همدارس په سپتمبر میاشت کې د ولسمشر اشرف غني لخوا د هغه تقنیني فرمان یادونه کړې چې له مخې یې د احتیاطي امنیتي تدابیرو پر اساس د افرادو نامحدود توقیف قانونی بڼه غوره کړه او دا فرمان د بشری حقوقو د څار سازمان لخوا د توقیف سویو د حقوقو نقص او بلل سو. دا سازمان همدارس په تیر کال کې د طالبانو د بریدونو او د ځینو ولسوالیو د کنټرول په برخه کې په ځنګړي ډول د کندوز شار د سقوط یادونه کړې او وایي په هغه دوه اونیو کې چې دغه شار د طالبانو په لاس کې و شاوخوا 300 ملکي وګړي ووژل شول چې ډیری یې د جګړو د دواړو لورو د ډزو په نتیجه کې وژل شوي دي. دغه راز د دوی په خبره طالبانو د حقونو ښځینه فعالانې ګواښلې او ځینې هم له دولت سره د همکارۍ په تور وژلې دي. راپور زیاتوي که څه هم افغان حکومت د ښځو د حقونو د خوندیتوب ملاتړ او پراختیا ژمنه کړې ده، خو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د شکېدو او په اخلاقي جرایمو د اخته کسانو د عدلي تعقیب په برخه کې نه دي توانېدلې لازم اقدامات وکړي. دغه سازمان د 8 کلنې فرخوندې قضیه یاده کړې چې د تیر کال په مارچ میاشت کې په کابل کې د یو شمېر کسانو لخوا په عام معسكر کې په وهلو ووژل شوه. د بشری حقوقو د څار دغه ډله وایي د فرخوندې د قتل د عاملینو نیمګړې محاکمه او د هغو پولیسو لپاره چې د پیښې په سیمه کې حاضر ول د حبس تر ټولو کمه سزا ورکول د دې ښکارندوی کوي چې حکومت د ښځو حقونو د خوندیتوب او په عدلي او قضایي نظام کې د ستونزو د مخنیوي په برخه کې پاتې راغلی دی. پاتریشا ګاسمن په دې برخه کې پر نړیوالو مرسته کوونکو هم انتقاد کوي چې د دغو ستونزو د مخنیوي په اړه پر افغان حکومت لازم فشار نه دی راوړی. د افغانستان حکومت تر اوسه د بشری حقوقو د څار سازمان د دغه راپور په اړه خبرګون نه دی شوډلې.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسیس مجرد د ازادي رادیو اوري. امریکا په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي کمانډان په توګه جنرال جان مک نیکولسن نومولی. دغه جنرال په افغانستان کې د کار اوږده تجربه لري. دی د افغانستان او پاکستان د ګډې پوځي همکارۍ مسول هم پاتې شوی. سباندې ونی ورسته له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه په اسلام آباد کې د کابل، پیکینګ، واشنگتن او اسلام آباد د استازو ترمنځ درېمه غونډه جوړیږي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د نوي عمومي کمانډان له نومولو سره دا څلور اخیز خبری څه ارتباط لري؟ دا پښتنه احمد شیبر د پوځي چارو لکتونکي جنرال هیګول سلیمان خیل څخه د مرکې په پیل کې کړی ده. جنرال سلیمان خیل په جواب کې وویل،
ما په نظر دا ده چې دغه نوی قومندان چې په دې عمده شرایطو کې تعین کړی ده، دا چې په منطقه په افغانستان کې بلد ده، پخوا یې هم وظیفه دلته اجرا کړې ده او یو داسې چې زه پرې پوهېږم یو قوي جنرال هم ده. نو زه داسې فکر کوم چې د هغه څوک چې د سوله خبرې نه مني یا د ځپلو دپاره همداسې یو قوي قاطع جنرال ته ضرورت ده چې هغه وځپي، هغه له منځه نیسي او خبرو ته آیا کې سولې ته آماده کې او یا دا چې بالکل محو او نابودي کې دا به دې لپاره ما په نظر چې دا به تعین شوی.
جنرال صاحب سلیمان خیل، که څه هم د جنرال جان مک نیکولسن تایید د سنات د اعتماد رای ته ضرورت لري څو د په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان شي، اما داسې ښکاري چې شایي سنا هم د تایید کړي، خو په داس وخت کې چې له افغانستانه اکثر بهرني ځواکونه وتلي دي، د افغان ځواکونو د تربیه په برخه کې به د څومره معاصره جنرال وي
د افغانستان د امنیتی او دفاعي سکتور په مابین کې د تجزیې لپاره د تکمیل لپاره د خپل پروژه لري خپل پلان لري مطابق دغه پلان دوی کار کوي
ستاسو په فکر یعنی که چېرته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قمانده بدلی شي رابدلی شي د دوی په پلان کې ورسره تغییر نه راځي ځینې خو په دې باور دي چې هغه سي جنرال چې په افغانستان کې اوږده تجربه ده کار لري ممکن د دل راتک سره ځینې تغییرات رامنځته شي
د خپل راتک دپاره خپل ځای کې چې کوم ځای ته ځي او دوی خپله پخوانۍ قدیمي ستراتیژي لري دوی مطابق د هغه ستراتیژۍ پلان جوړوي پلان جوړوي بغیر ستراتیژۍ په خاطر دوی خپل پلان عملي کوي نو د هغې ستراتیژۍ کې دغه موجود دي چې دغه موږ تاسو یې وینو چې موږ دوی اوس هم دا تقاضا لري دا نظریه نظر ورکوي چې په افغانستان کې جنگ طولانی ده جنگ طولانی کېږي او موږ د دې ځپلو دپاره باید په افغانستان کې تر یو څو لسیزې باید موږ په افغانستان کې پاتې شو دوی پروګرام دغسې ده
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د نوي کمانډان د ټاکل کېدو په اړه مو د پوځي چارو له یو کتونکي جنرال سلیمان خیل مرکه اورېدل او سم د ازادي راډیو دوا ونیس پروګرامونه سپورت نړۍ او کورکلې نشر ته چمتو دي
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو ریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د تکواندو دوه ملي لوبغاړي روح الله نیکپا او محمود حیدری د اولمپیکي سیالیو د جواز ترلاسه کولو په سیالیو کې د ګډون په خاطر د اولمپیک د ملي کمیټې د تکواندو فدراسیون لخوا کاندید شوي خو د امکاناتو له نشتوالي شکایت موجود دی په پای کې هم یوه مرکه درته لرو چې د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له نوي رئیس ښاغلي همایون خیری سره مو کړی ده تر پایه راسره پاتې شئ رابو شو راپورته د افغانستان د تکواندو فدراسیون چې له اولمپیکي لوبو دوه میډالونه لري د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال افغانستان ته د تکواندو په برخه کې ډیر مهم کال دی ځکه چې تکواندو یوازینی لوبه ده چې کولی شي میډال وګټي خو بیا هم دولت کومه ځانګړې برنامه نه ده جوړه کړې د تکواندو لوبغاړي بیا وایي چې له ټولو ستونزو سره سره لوبه ته چمتو دي په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته د تکواندو ملي لوبغاړي او روزونکي د اولمپیکي لوبو د سهمیې د ګټلو لپاره چمتووالی لري خو د امکاناتو له نشتوالي او د دولت له بې توجهۍ شکایت کوي د تکواندو ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی ازادي راډیو ته وویل د 2014 میلادي کال د اولمپیکي لوبو د اتلولۍ د ګټلو لپاره خاصو مرستو او امکاناتو ته اړتیا ده خو له بده مرغه دولت تر اوسه په دې اړه کوم ځانګړی اقدام نه دی کړی د ښاغلي ترکی په خبره د اولمپیکي لوبو د جواز د ګټلو لپاره په کار ده چې لوبغاړو ته امکانات برابر شي څو وکولی شي په شاوخوا درې میاشتو کې د اولمپیک لوبو جواز ترلاسه کړي
پوري دا درې میاشتې پاتې دي کاسته سمیته او دولت هیڅ کوم برنامه نه لري لوبغاړو او مربیانو لپاره متاسفانه چې دغه مشکل هغه یو روحي او رواني مشکل ده چې مربیان او ټول ورزشکاران دینه متضرر کیږي امیدوار یم چې هغه تجربه چې مونږ لرو او مونږه شاګردان لري مونږه هغه تکړه ورزشکاران لري بیا یو ځل بیا وکولی شو چې خپل وطن لپاره سامیه د اولمپیک واخلو
خالي ترکه وای چې له ټولو ستونزو سره سره بیا هم لوبغاړو له څو میاشتو راهیسې تمرینونه پیل کړي او که حکومت هم خپل مکلفیت ادا کړي لوبغاړي په ډاډه زړه لوبه ته ورشي د تکواندو لوبغاړي او روزونکي په داسې حال کې د اولمپیک له بي توجهۍ شکایت کوي چې یوازې درې میاشتې د اولمپیکي لوبو د سهمیې د ګټلو ته پاتې دي د تکواندو ملي ټیم لوبغاړي روح الله نیکپا وایي چې له ټولو ستونزو سره سره بیا هم افغانستان ته هڅه کوي چې وکولی شي د اولمپیکي لوبو لپاره جواز خپل کړي موږ تل خپله هڅه کړې ده بیا هم هڅه کوو چې وکولی شو د اولمپیکي سیالیو جواز ترلاسه کړو د اولمپیکي سیالیو ته چې څوک ځي باید سل په سلو کې چمتووالی ولري او زه هم چمتو یم څو وکولی شم یو ځل بیا د اولمپیک سیالیو ته ولاړ شم
نیک پاوی د اولمپیکی لوبو د جواز اخیستلو تر سیالیو مخکې دلته په کابل او بهر کې تمرینونه کوي او په دې لړ کې به ځینو سیالیو کې هم برخه واخلي. روح الله نیکپا د 2008 او 2012 کلونو اولمپیکی سیالیو کې د افغانستان لپاره د برونز دوه میډالونه وګټل، خو بیا وروسته له اولمپیک کمیټې ګیلمن شو او یو څه وخت یې بهر تیر کړل. خو اوس بیا راغلی چې وکولی شي د 2018 کال اولمپیکي لوبو ته لار پیدا کړي. اخوا د تکواندو بل ملي لوبغاړی محمود حیدری وایي چې دی هم د اولمپیکي لوبو د جواز د ګټلو سیالیو ته کاندید شوی دی او خپل سخت تمرینونه کوي چې وکولی شي په اولمپیکي لوبو کې ښه وځلیږي. آسیایي اولمپیک سیالۍ په فلیپین کې ترسره کیږي. د آسیا تکړه لوبغاړي به له موږ سره لوبې کوي. موږ دې لوبو ته نږدې درې میاشتې وخت لرو. له هغې مخکې به دوه درې بهرنۍ لوبې هم ولرو چې ښه چمتووالی ونیسو. کیدای شي د یو تمریني کمپ لپاره جنوبي کوریا ته هم لاړ شو. د تکواندو لوبغاړي په داسې حال کې د اولمپیکي لوبو د جواز د ګټلو لپاره چمتووالی ښیي چې په نړۍ کې ډېر کم لوبغاړي په مستقیم ډول اولمپیکي لوبو د سهمې د ترلاسه کولو سیالیو ته لار پیدا کوي. اوس به هم راشو مرکې ته. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست لپاره نوی مشر همایون خیری ټاکل شوی دی. له ښاغلي خیری سره مو د بدني روزنې د شته ستونزو په اړه باندې مرکه کړې چې پکې وابوري چې د بدني روزنې ریاست ستونزې څنګه حل کوي، ظرفیتونه څنګه لوړوي او په ورزشی ادارو کې څنګه یووالی راولي. په دې اړه الیاس صالح له ښاغلي خیری سره مرکه کړې.
خیری صاحب، د ورزش راټولول یو ځای کول یا انسجام کول ته تاسو څه پلانونه لرئ؟
لومړی ما ته اجازه ورکړئ چې تاسو ته او د تاسو د رادیو د اوریدونکو ته خپل سلامونه او صمیمي احترامونه تقدیم کړم. ورزش مشکلات ډېر زیات دی، تاسو ډېر خبر یاست چې د افغانستان ورزش د افغانستان د وضعیت نه رنګ اخلي، خصوصا چې موږ طولانی جنګونه تیر کړی دی او د جنګونو تاثیرات په ورزش باندې هم حضور لري او دا مشکلات چې شته اساسي نقطه د وظایف د تداخل په ارتباط دی. یعنی لایحه وظایف وجود نه لري، وزن د اولمپیک وظایف ریاست تربیت بدنی اجرا کوي، وزن د تربیت بدنی وظایف اولمپیک اجرا کوي. داسې یو مشکلات شته دی. باید موږ د هر څه نه مخکې د افغانستان ورزش معیاري جوړ کړو. د معیاري جوړو په اړه لومړی مشکل زموږ د قانون دی چې باید قانون جوړ کړو. د قانون پاس شي، قانون چې خلاص شي، بیا دا مشکلات ان شاء الله چې وروسته حل کیږي. دا د تداخل د وظایف وروسته لدې چې موږ د فدراسیونونه انتخابات وکړو او فدراسیونونه خپل انتخابات چې خلاص کړ، دوی ته موږ اعتبار سند ورکړو، یا دوی انتخابات سرسره کوي او اولمپیک رسمي بنان نيسي خپل نام. د اولمپیک وظایف علاوه ده د تربیت بدني وظایف جلا ده. تربیت بدني د دولت یو اړخ ده، اما تر اولمپیک یو غیر دولتي یو مؤسسه او یو نهاد ده.
خیلی سر تاسو معیار سازی باندې خبرې وکړي. د معیار سازی لپاره باید ظرفیتونه لوړ سي او ستاسو پلانونه، ستاسو کارونه دي پدې کې چې ورزش او د ورزشکارانو ظرفیت لوړ سي.
دا مشکل ډېر لوی مشکل دی. تاسو پوهیږئ چې د ظرفیت مسله په تربیت بدني کې مال صرف ډېر لوی مشکل ایجاد کړی دی. موږ تشکیل تحلیل کړ، تقریبا نه اتیا کیسه د تربیت بدني پرسونل بکالوریا پاس شخصیتونه تشکیل شوی دی. موږ مجبور یو چې دلته کورسونه ایجاد کړو، دلته درسونه ایجاد کړو او د خارجي مؤسساتونه همکاري وغواړو او دلته هم پوهنتونونه شته دی. ان شاء الله د دوی نه هم مرسته وغواړو. خپل د پرسونل د تربیت په اړه موږ کارونه ترسره کوو او همدارز د بهر نه د دوست هیوادو څخه ان شاء الله ترینرونه او مرشدان به وغواړو. دا کار به وکړو. ان شاء الله بعضې پروګرامونه شته چې موږ نشو کولای چې اوس تاسو ته بیان وکړو. ان شاء الله په زر تر زره د ټول تاسو ته په جریان اچوو.
تاسو ویل چې د بهرني ټرینینګونه او تاسو برابرۍ یو بل مشکل چې همیشه ریاست تربیت بدني کې موجود و، دا د مشکلات د بودیجه او ټرینینګ ترسره کولو لپاره یا د مسابقاتو ترسره کول او یا د ورزشکارانو خارج ته تلل اغلته شرا کول د ټول پیسې غواړي او ریاست تربیت بدني همیشه د بودیجې کمخ سره مخامخ دي. تاسو په دې حق لسی کوي بیا
دا پرابلم شته دی د بودیجې حقیقتا ترنن ورځ ډیر کم وو. موږ جناب رئیس جمهور سره او د لومړی مرستیال د رئیس جمهور سره لیدنه وکړه. هغوی دواړه د قاطع حمایت موږ ته راوښایل. انشاءالله چې په زودی زر تر زره د بودیجې مسله حل کیږي. د ترنینګ پروګرامونه هم انشاءالله آغاز کیږي. همدا اوس د تیکواندو او کاراته تیمونه امارات متحده ته ځي. موږ د هغوی دپاره بعض ترتیبات نیسو. دا مشکلات شته دی اما حل کیږي. موږ دولت حمایت لرو او د دولت چارواکي خصوصا جمهور رئیس او لومړی مرستیال خپل مرسته اعلان کړ. مطمئن یو چې دا مشکلات حل کیږي.
درنو اوریدونکو پروگرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاکه او بخونکي خدای سپارم. ښه شیبه ولرئ.
جوڑون کے فرشتہ مرسل
قدر من دوستانو استری مشی د تاسو په نظر ولی افغانی بانک نوټونه مخکې له وخت نه زړیږي؟
تو شکل لاندې هم د پیسې دی او نری نه چي دی به نه پکې رس یاداشتونه نمرې پکې لیکي.
د پیسو د ښې ساتنې لپاره څه کول پکار دي چې هم عام خلکو او هم هغو کسانو ته چې پیسې اخلي ستونزې جوړې نه شي؟
عمر چې ټاکل شوی که توجه ورسه وشي، رسۍ خپل ځان که توجه ورسه ونه شي، بله یوه ورځ ورته هم ډېره ده.
نن همدا موضوع څېړو. له ما فرشتې مرسل سره اوسئ. درنه اوردونکو، پیسې د هر هیواد ملي شتمني وي، نو ځکه خو هر وګړي ته پکار دی چې په ساتنه کې پوره کوشش وکړي. که چیرې پیسې مخکې له وخت نه زړې شي نو زیان یې تر ټولو ډیر عام خلکو ته رسیږي. د افغانستان بانک مسؤول کسان وایي چې دوی د همګړۍ په بازارونو کې څه باندې 200 میلیارد افغانۍ لري چې له خلکو سره لاس په لاس کیږي. له 1940 کال څخه را په دېخوا هر هغه بانک نوټ چې زړیږي او د راکړې ورکړې نه وي دوی اخلي او په بدل کې نوي بانک نوټونه خلکو ته ورکوي. دا چې څه ډول وروسته پرې غږیږو. لومړی د افغانستان بانک د رسنیو مسؤول ایمال عاشور د افغاني بانک نوټونو په کیفیت او عمر غږیږي.
د افغانستان د بانک نوټ دمګړې ایوا ډیره مشهوره نړیواله کمپنۍ ده په نوم د دینارو انګلستان کې دی. ولې فابریکې په نور هیوادونو کې دي. دغې د خان چاپېږي چې آین زر شاه په وخت کې د افغانستان پاسپورتونه او حتی پیسې هم د کمپنۍ یو وخت کې چاپولې. بانک نوټ عمر لري. زموږ د بانک نوټ لپاره چې کم د 1500 نه کته دي، سلګون دی، 500 دی، شلې دی او لسې دی، دا یو عمر لري. د کاغذ یو څه کیفیت لحاظ نه متفاوت دی. 25 او زرګون بل عمر لري. او صد ډول باندې د یو بانک نوټ عمر څلور کاله ټاکل شوی دی. څلور کاله بعد یو بانک نوټ فرسوده کیږي. خو زموږ هیواد یو څه متفاوت دی د هر لحاظ نه. دلته نقدینه مسایل دي. ټول نظر بانک نوټ زړیږي، ولې کیفیت د کاغذ لحاظ نه ښه کیفیت لري، بد کیفیت نه لري. هغه عمر چې ټاکل شوی که توجه ورسه وشي، رسۍ خپل ځان که توجه ورسه ونه شي، بله یوه ورځ ورته هم ډېره ده.
دا چې ولې افغاني بانک نوټونه مخکې له وخت نه داسې زړیږي چې په عامه خبر ناچله شي، د کابل له اوسېدونکي ستارې یوسف زینه یې اورو.
والله چې ما لیدلی دی دا ښځې زیاتره په موټو کې ریښتیا هم ساتي. د دې داسې عادت شوی نو تو شکل لاندې هم د پیسې ږدي او نارینه چې دی بې نارینه پکې داسې یاداشتونه نمرې پکې لیکي. یوازې یعنې ښځې په دې کې ملامتې نه دي، زموږ وروڼه هم په دې کې ملامت دي. نن چې ورک کې د کورونا د څه په خاطر دغه د دوه روپو پیدا کولو لپاره چې خپل اولاد لپاره خپل فامیل د پر یو شی پیدا کو د چیش په مقابل کې پیدا دنده د پیسو په مقابل کې مونږ پیدا کو نو اوس په دې بازارو کې خدغه چینایي مال نه خوري زید دغه بکسکونه د وړي وړي بکسکونه خو پیدا کیږي په دغه کې چې وساتې د پیسې هم خرابېږي نه او نه زړېږي او اوس خدغه بازار ته چې لاړ شي د شکېدلې پیسې درګې هیڅوک یې نه نیسي او نن زه په خپل ماشومان ته چې دغه نه چې شکېدلې چې وایې کوم وایې مور د پیسې نه چلېږي زه چې د دوکاندار ته ورکړم هغه پیسې ماسکه نه اخلي داسې په تور عموم یا د کتابچې په منځ کې ږدمه او یا بکسه کې ږدمه.
د وردګ اوسېدونکی رحیم زی هم وایي چې اول د دوی په خپل کور کې مېرمنې د افغانیو ښه ساتنه نه کوي.
زما خپله تجربه چې یو شی ښي هغه دا ده چې ډېرې بې پروایي متاسفانه د کورنۍ او د ښځو د خونه د هغه سره کېږي. کورنۍ ښځې زه په خپله کورنۍ کې شاید هم دیدې چې مثلا پیسې واخلي یا یې تاو تاو کړي یا یې په مناسب ځای کې نه ږدي یا خښتې شي تېنه یا هغه شي. دا یوه ستونزه ده او متاسفانه په افغاني ټولنه کې دا یو بد رواج دی. بازار کې شکېدلې ټوټې او پارچې په نوټونه افغاني زیات لیدل کېږي او اسکوټېټ کېږي. تر ډېره حده پورې یوه ستونزه رامنځته کړې ده.
خو ځینې نارینه هم د پیسو په ساتلو کې بې پروایي کوي. دا خبره د وردګو اوسېدونکی فضل محمد او د ننګرهار اوسېدونکی مړوند کوي.
موږ خلکو کې چې بې پروایي کوي هغه نارینه پیسو همیشه بې پروایي وي. ډېر پار جو کې تخته کړي بس مرته واچوي او د پیسو سره ډېره پروا نه ساتي. اما ښځینه چې دي بیا هغه برعکس دي دي. ښځینه پیسې خوښېږي او ډېرې کلکې ساتي او نه غواړي چې زر بازار ته ارزه کړي او په اسانه یې څوک نشي ځینې اخیستلی او پاکې پښې هم ساتي. تاسو وګورئ د ښځو سره یو رقم دسکولونه وي بیا په هغو کې بل دسکول وي په کې بیا پیسې وي. اما د موږ نارینه چې دي هغې په جب کې داسې تخته کړي وي چې کله او باسه ته وایي چې دا لوټونه دي اوس که دا کاغذ دي چې ماته راکوي ډېر داسې شوي وي چې بلکل پیسو کیفیت بیخي خراب وي.
کابل کې زیات خلک دا پتلونونه اغوندي نو دا پتلون جیب کې چې ورته پیسې نه نه بس بیا په سختۍ راوځي ور نو ډېر استهلاکېږي. جیب کې داسې نور کاغذونه او شیان مېښي دا یې بنډل کړي داسې کلوله کړي په جیب کې ایښي سم ورسره احتیاط نه کوي نو دغه سبب ډېر حتی کې دومره دي چې هغه خپل اصلي شکل بیخي اوښتی د ډېرو پلسترونو نه او د ډېرو نمرو لیکلو دی شیانو.
د ننګرهار اوسېدونکی ولسوال هم نه یوازې مېرمنې بلکې ځینې نارینه هم د پیسو په ساتلو کې بې پروا ګڼي. نوموړی وایي په بهر ملکونو کې خلک له خپل نوټونو سره ډېر پام کوي خو له بده مرغه ډېری افغانان د دې خبرې خیال نه ساتي.
هلته ما کتلی دي هلته په عموما عامو خلکو سره واړه واړه بکسونه اول خو هغه د ضرورت وړ پیسې راخلي چې هماغه څومره ورته ضرورت وي هماغه پیسې د بانک نه راخلي او د هغې دپاره دو سره خاص بکس وي چې په هغه بکس کې پیسې قاتم نه خوري. خو متاسفانه په افغانستان کې داسې نه ده. اول دغه زه پیسې راخلم او په خپل جیب کې اچومه قاتومه یې تیل فروش دی هغه ټولې پیسې غواړي. همداسې پیرکې چې دا سمبوسې پخې هغو په غوړیو باندې غوړي کړي ننبۍ ماما ته چې ورشي هغه پیسې ټولې په وړو کې پرتې. تېره ورځ ورته کیسه وکړم جلال آباد نه راتلم مخ په کابل باندې نو په لاره کې مې زرګون ورکړې چې زرګون مې ورکړې چې بېرته هغه پنڅدي راکړې او سلګونو پنځوسیانو نو چې کله دلته راغلم چې دلته مې یو سپینګیري ماما ته ورکړې په غرفه کې ناستو نو چې ور مې کې هغه ورته د خپلې عینکې واچې چې وی کړه ماته وروره دغه د پنڅویز یو څنډی یو نمبر دی او دا بل څنډی بل نمبر دی دغه د پیسو دې نه پاملرنې لته.
بېرته راګرځو د افغانستان بانک د رسنیو مسؤل ایمل هاشور ته. له هغه نه مو پوښتلی چې دوی کوم بانک نوټونه اخلي او په ځای بیا نوې پیسې ورکوي.
من فقط هغه نوټ اخلو چې نمبر یې باید حتما یا قسم وي. تاسو چې کاغذ وګورئ یو ځل بل کوڅو کې وکاروي دا د منځه ځي لږ جامو وینځلو په وخت کې لږ رنګ بدل شوی دی ولې اساسي مسله باید نمبر یو قسم وي. موږ هغه بانک نوټ اخلو نور سرې شوی یو ځای څنډې داسې پرې شوي چې نور ستونزه خلق کوي په جامو کې چان تصادفاً دغه شوی ککړ شوی په رنګ باندې داس بانک نوټونه موږ اخلو. دا چې اوس یو افغانۍ یو کزر افغانۍ فرق نه کوي. موږ اوس څوک چې غواړي بانکي نظام دا یو بانکي سکتور دی. بانکي نظام د خدماتو څخه استفاده وکړي باید بانکي نظام د نور خدماتو نه استفاده وکړي. هغه باید یو اکاونټ یو ځای کې ولري یو سیستم د بانکي نه باید استفاده وکړي چې کله راځي پیسې هلته هچوي کولی شي خپل هغه زړې پیسې پکې ورکړي. هیڅوک ورته نه شي تدا موږ ته مګر شرط دا چې نمبر یو قسمه وي. جعلي پیسې موږ نه اورو چې دغسې چې نمبر متفاوت هغه نه اخلو. دا باید یو فرهنګ د بانکدارۍ رامنځته کړي چې انفرادي توګه په میلیونه انسانان دي. دا باید کتاب ته ورسیږي. شفافیت مسایل په دې کې مطرح دي کوم درک نه راغلي.
ایمال هاشور له ټولو خلکو نه غواړي چې د پیسو په ساتلو کې بې پروايي ونه کړي ځکه تاوان یې له حکومت سره عام خلکو ته هم رسیږي.
اول خدا چې هر هیواد چالتا استوګن لري خلک ژوند کوي ځن خپل نخونه خانه لري د خپل هویت لپاره بیرغ د ملي سرود د انداز بانک نوټ یا
ملی پیسې هم دی او هواد کارندوی دی او فرهنګ او کلتور کوي. که تاسو یو هواد ته مراجعه وکړئ ګورئ چې بانکنوټونه نوي دي، تاسو پوهیږئ چې فرهنګ ډېر اوچت دی، خلک خپل هغه ملي هویتونو ته درناوی لري. نو زموږ توقع د مرکزي بانک په توګه له ګرانو هیوادوالو څخه هم دا ده چې بانکنوټ ته د یو ملي هویت د یو سمبول په توګه وګوري، او تر څو چې کولی شي لکه چې بیرغ ته احترام کوي، سرود ته احترام کوي، همدغسې بانکنوټ ته هم یو خاص احترام ولري. موږ وینو چې زموږ یو شمېر هیوادوال ښې نه ساتي. اکثره تاسو به هم لیدلي وي چې په بانکنوټ باندې سنجاق خوال شوی، په بانکنوټ باندې یاداشتونه نیول شوي دي، په بانکنوټ نه حتی ځینې وخت کې کلوله کېږي، ځینې خاص شیانو لپاره په غوړ لاس په لول لاس اخیستلی کېږي. همدغه سره شهزاده ته زه لاړم ګورم چې افغانۍ بانکنوټ په ځمکه پدغه دي. د بانکنوټ یو دوه درې ستر دښمنان لري، یو یې نام دی، یو یې تیز لمر دی، یو ګرد دی. نو کله چې تاسو یو بانکنوټ په ځمکه کېږدئ، درې دښمنه په هغې حمله کوي او زر د منځه وړي. نو ښایي چې زموږ هیوادوال دې مسئلې ته توجه وکړي، تر څو چې هغه پیسې چې مرکزي بانک په بیا چاپ لګوي هغه وکړی شي، سپما شي، یو بلې برخې ته وکارول شي، یو بل ځای کې، یو مکتب کې، یو روغتون کې، یو د دولت هغه عمومي پانګه ډېره شي، هغه پشتوانه د اقتصادي پیاوړي شي. دا زموږ هیوادوال کولی شي په دې کې نقش لوبوي. موږ هیله کوو چې هیوادوال د بانکي نظام نه استفاده وکړي، ځکه دا ګړی موږ په بانکي نظام که مختلف کارتونه لرو، ای ټی ایم ماشین لرو، پی او ایس سیستم لرو، دیبت کارتونه لرو، کریډیټ کارتونه لرو. دا ټول هغه مسائل چې وادوال کولای شي د دې لار نه د نقدی نه پیسو کچا کمه کی. کله د نقدی نه پیسو کچا کمه شو، په خپل د بانکنوټ کومه وسره هم زیاتیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.